د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو په دې اوساته خبرونه کې راپورونه او مرکه او 25 دقیقې اونیس بس لرو خو له هر څه مخکې په موکړې خبرونو ته په خوست ښار کې یوه 14 درې کسان وژلې او اوه تنه نورې ټپیان کړې دي. د خوست ولایت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویل چې دا 14 سپین جماعت ته نږدې په یوه هوټل کې شوې او مړه او ټپیانې په دې ښار کې دیره وزیرستاني کډوال دي. بیان زیاتوي چې ټپیان د پیښې له ځایه روغتون ته انتقال شوي. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې د پیښې د څرنګوالي په اړه د سیمه ییزو چارواکو پلټنې روانې دي. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دا حمله د بې پیلوټه الوتکې په وسیله شوې او د پاکستاني طالبانو یو مشر حافظ ګل بهادر پکې په نښه شوی دی. دا راپور د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو په هلمند کې پر رسنیو کې د ښځو د غږ پر خپرولو بندیز لګولی. د مرکز په یو راپور کې په دې اړه اندېښنه ښودلې او دا یې له تبعیز ډک کار بللی. د راپورونو له مخې د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د زمري له لومړۍ نیټې څخه رسنیو ته خبرداری ورکړی چې د ښځو په غږ کې د هر ورځ پروګرام له خپرولو ډډه وکړي. اخوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې CPJ له طالبانو غوښتي دي چې د رسنیو پر وړاندې محدودوونکي اقدامات پای ته ورسوي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ شبکه یا نای وایي چې اوسمهال لس تنه خبریالان د طالبانو په بند کې دي. په وروستي اقدام کې د راپورونو له مخې پرون د طالبانو استخباراتو د تلو نیوز خبریال عطاءالله عمر او د اطلاعات روز خبریال وحید رحمان افغانمل نیولې دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه ICRC وایي ژمنه ده چې له افغان سیلاب ځپلو سره مرستو ته دوام ورکړي. د کمیټې نن په یو بیان کې د نړۍ په ځینو سیمو له هغې ډلې په افغانستان، چین، سلووینیا او سودان کې د سیلابونو پر راوتلو چې خلکو ته یې درانه مالي او ځاني زیانونه اړولي دي اندېښنه ښودلې ده. ICRC ویلي دي تازه سیلابونه داسې وخت د افغانانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کوي چې دا هیواد لا دمخه له پیچلو بشري ناورین څخه کړیږي. بیان زیاتوي چې د محل افغاني سری میاشتې سره په ګډه سیلاب ځپلو سیمو کې خلکو ته روغتیایي خدمات رسوي او تر څنګ پر خلکو کمپلې، خیمې، ترپالونه او نور اړین مواد ویشي. د راپورونو له مخې یوازې په 13 جولای میاشت کې له 100 زیات کسان په افغانستان کې د سیلابونو د راوتلو په پایله کې مړه شوي دي. لسګونه زرات څاروي تلف او زرګونه کورونه هم ویجاړ شوي. د امریکا د هوایی ایالت په ځنګلونو کې د اور د لګیدو په پیخه کې د مړو شمیر شپږ نوي تنو ته لوړ شوی. په همدې حال کې د تری تم شویو کسانو خپلوان لا هم په خپلو عزیزانو پسې ګرځي. وروسته له دې چې چټک خبرېدونکی اور د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د ماوي سیمې لویدیځ ساحل کې هم خپور شو، د هوایی والي جاش ګرین پرون په اور سوځېدلی ښار لاهیانه د جګړې له ساحې سره تشبیه کړ. چارواکي وایي په ماوي کې تر 2200 ډېرې ودانۍ یا زیانمنې شوي یا ویجاړې شوي دي. دا په وروستیو 100 کلونو کې په دې سیمه کې بې ساری ځنګلي اور بلل شوی چې لمبې لا پسې پراخېږي. او د چین د دفاع وزارت نن وویل چې د دې هیواد دفاع وزیر لی شانګ فوبا د اګوست له 14 تر 19 نیټې پورې له روسیې او بلاروس څخه لیدنه وکړي. د بیان له مخې لی به په روسیه کې په نړیواله امنیتي غونډه کې ګډون او وینا وکړي. د روسیې د ملي دفاع وزارت له مشرانو سره به وګوري او بلاروس ته د سفر په ترڅ کې به د بلاروس د دولت او پوځ له مشر سره وویني. چین او روسیې په خپلو کې پوځي اړیکې ډېر ټینګ کړي، ګډې غزنې او پوځي تمرینونه یې کړي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. په خوست کې 14 کدی بي پيلوټه الوتکې بریت په دې اړه جزئیات درکو. په نورو موضوعاتو کې د طالبانو چارواکو د هلمند ولایت پر رسنیو کې د ښځو پر اواز بندیز لګولی او په کندهار کې درې نور خبریالان نیولې دي.
د یک شنبه په ورځ په کندهار کې درې تنه خبریالان د اسلامي امارت د ځواکونو له لوري نیول شوي دي چې موږ هڅه کوو تر څو دغه خبریالان ژر تر ژره راخوشي سي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ایران امنیتي ځواکونو 9 تنه بهایان نیولې دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ د کلیزې په مناسبت په ځانګړي راپور کې د افغانستان د موسیقي خوار وضعیت ته کتنه کوو.
سندر نه مړ کیږي ځکه دې یقین لرم د سندرې په ستوني باندې یو ډېر دروند لاس ایښودل شوی دا لاس به دوام ونه کړي چې دلته پروت وي.
د طالبانو د بیا واکمنېدو د کلیزې په اړه په 15 دقیقې پروګرام کې نور تفصیلي بحثونه هم لرو او ردو ته را سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. طاهر روحان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته. په خوست ښار کې یوې چاودنې 3 کسان وژلي او 8 تنه نورې ټپیان کړي دي. د خوست ولایت مطبوعاتي دفتر ویلي چې دا چاودنه سپین جمعه ته نږدې په یو هوټل کې شوې او مړه او ټپیان په دې ښار کې ډېره وزیرستاني کډوال دي. خو پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې دا د بی پیلوټه الوتکه حمله وه او د پاکستانی طالبانو یو مشر حافظ ګل بهادر پکې پنهښ شوی دی. خو دا چې حقیقت څه دی د نورو جزئیاتو لپاره د ازادۍ رادیو خبریال همایون هیواد په مستقیمه اړیکه را سره دی او جزئیات راکوي. هیواد صاحب
مننه. د طالبانو حکومت چارواکي وایي نن شاوخوا 11 بجې د خوست ښار په مرکز کې یو 14 شوي چې تلفات هم لري. د طالبانو حکومت د خوست ولایت مقام په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په دې پیښه کې 100 تنه وزیرستاني کډوالو او د خوست ښاریانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د اعلامیې د معلوماتو پر بنسټ لسیمې د دریو وژل شویو کسانو جسدونه او ټپیان روغتون ته لیږدول شوي دي. په اعلامیه کې همداشان لیکل شوی دي چې سیمې ته د دوی ځواکونه رسیدلی دي او په اړه یې پلټنې روانې دي. خو پاکستانی رسنۍ د خوست پیښه یو هوایی برید بولي. د پاکستان آج تلویزیون لیکلی دي چې په دې هوایی برید کې د پاکستانی طالبانو د تحریک د یو مهم قومندان حافظ ګل بهادر کسان په نښه شوي دي. آج همداشان لیکلی دي چې د دې برید اصلي هدف خپله حافظ ګل بهادر و. خو خپلواکو سرچینو لا دا موضوع نه ده تایید کړې. په پاکستان کې د نامنیو له ډېرېدو وروسته پاکستاني چارواکو تور لګولی و چې په پاکستان کې بریدونه له افغانستان څخه تنظیمېږي او پاکستاني طالبان له افغانستان څخه پاکستان ته راوړي او هلته بریدونه کوي. یادو چارواکو همداشان خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت هغو کسانو مخونه نیسي چې په پاکستان کې نامنی جوړوي دوی به خپله اقدام وکړي. د دې پیښې نور جزئیات به په راتلونکو خبري سرویسونو کې ولرو. مننه.
تاسو مننه همایون هیواد د ازادۍ رادیو خبریال و چې په خوست کې د نننۍ حمله جزئیات راکول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ رادیو.
پر افغان خبریالانو او رسنیو د محدودیتونو په دوام د طالبانو حکومت په هلمند ولایت کې رسنیو ته خبرداري ورکړی چې په هیڅ صورت کې د خځو غږ نه خبروي. په سیمه کې سرچینو او د رسنیو یو شمیر د ملاتړ بنسټونو ازادۍ رادیو ته ویلي چې طالبانو ان په سوداګریزو اعلانونو کې هم د خځو د غږ پر خبرېدو بندیز لګولی. د بلې خوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې له طالبانو غوښتي دي چې د رسنیو له ګواښلو لاس واخلي. امید زهیرمل او په دې اړه نور تفصیل.
که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار له خبریالانو او رسنیو سره د ښه چلند ژمنې کړي، خو برعکس د دوی پر وړاندې خپلو سخت دریځو کړنو ته دوام ورکړی دی. تازه په هلمند کې سیمه ییز خبریالانو او د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه وایي طالب چارواکو رسنۍ ګواښلي او خبرداری ورکړی چې له دې وروسته په هیڅ حالات کې د خځو غږونه خپاره نه کړي. په هلمند کې یو ځایي خبریال چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل طالبانو آن په سوداګریزو اعلانونو کې د خځو د غږ په خپرېدو بندیز لګولی. د هلمند په ګډون د افغانستان په ډیر شمیر ولایتونو کې سیمه ایزو رسنیو د ملګرو ملتونو د یو شمیر ادارو او ځنیو رسنیو په مالی ملاتړ د روغتیا او د ناوچاو د مهماتو په اړه یو شمیر سوداګریز اعلانات خپرول چې پکې د خوځو غږونه وو. په هلمند کې د یوې سیمه ایزې راډیو مسؤل چې دی هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ټولو سیمه ایزو رسنیو ته خبرداری ورکړی. کله دې وروسته یې له هرې رسنۍ په هره برخه کې د خوځو غږ خپور شي تړل کیږي او مسؤل به مجازات کیږي. سرچینه دا هم وایي چې په هلمند کې لا لوړاندې خزینه خبریالانې له کار کولو منع شوې وي او اوس یې په ثبت شوې بڼه په خبرېدونکو غږونو هم بندیز ولګېد. د هلمند ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ. په همدې حال کې د افغانستان د خبریالانو مرکز یو اعلامیه کې د طالب چارواکو په دې پریکړه اندېښنه ښودلې او دا یې ښکاره تبعیض بللې. د دې مرکز په اعلامیه کې چې پرون خپره شوې لیکل شوې د دې ډول اعلانونو خپرول د خصوصي رسنیو مالي سرچینې دي او بندیز د سیمه ییزو رسنیو د سقوط لامل کیږي. د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې هم خبره کړې اعلامیه کې طالبان د افغان رسنیو په زپل او غواخلو تورن کړي او تری غوښتي چې د خبريالانو د خوندیتوب په برخه کې خپل ژمنې عملی کړي. د دې کمیټې په اعلامیه کې چنن خبره شوې د سی پی جی د اسیا د پروګرامونو د همغږي کوونکې بیلیا یې له قوله لیکلي، په داسې حال کې چې افغانستان د نړۍ یو لوی بشري بیړني حالت سره مخ دی، باوري معلوماتو ته لاسرسی کولی شي په بحران کې د ژوند ژغورلو سره مرسته وکړي. خو د رسنیو پر وړاندې د طالبانو زیاتېدونکی ګواښ برعکس کار کوي. په اعلامیه کې دا هم لیکل شوي چې د 2020 کال د اګست له 15 وروسته طالبانو په لسګونه سیمه ییزې رسنۍ وتړلې او د ځینو نړیوالو رسنیو په خپرونو یې بندیز ولګاو. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د نشراتي چارو معین مهاجر فراهی پرون د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي دوی پر رسنیو هیڅ ډول فشار نه دی راوست.
په اصول کې اسلامي امارت د رسنیو خلاف نه دی او دا چې رسنیو مکلف دي په هر هیواد کې چې دا غ هیواد او اصول ته نظام ته د هیواد هغه اولیا او لوړو اهداف ته ژمنې وسی دا په هر هیواد کې دا شیسته نور داسې سمجھ
خو د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې د بی پولي خبریالانو سازمان د افغانستان د خبریالانو مرکز د افغانستان آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ او یو شمېر نورو ادارو راپورونه ورکړي چې طالبان وایفل بیا ځلي رسیدو وروسته خبریالان په خپل سری ډول نیولي، شکنجه کړي دي، د هوایي په کارونو کې لاسوهنه کړي او آن د رسنیو او خبریالانو راپورونه یې سانسور کړي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې بیا دا هم ویلي چې د دې ځپونکو کړنو تر شا تر ټولو محرکه قوه د طالبانو استخبارات دي. خود طالبانو استخباراتو بیا د ادا په اړه څه نه دی ویلي.
و امر دل چې د طالبانو سیمه ایزو چارواکو په هلمند ولایت کې په رسنیو کې د خزو د اواز پر خبرېدو بندیز لګولې، بلخو د افغانستان د خپلواکو ژورنالستانو ټولنې په کندهار کې د طالبانو لخوا د نیول شویو دریو خبريالانو د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه کړې. دا خبريالان پرون یک شنبه د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دي. دا په تیرې یو اونۍ کې د طالبانو د حکومت لخوا د نیول شویو خبريالانو شمیره اته تنو تر رسوي. د ازادي رادیو خبريال او په دې اړه نور تفصيل.
په کندهار کې د افغانستان د خپلواکو ژورنالستانو د اتحادیې استازي محمد یار مجروح ازادي رادیو ته وویل چې د ټولو نیوز خبريال تاولا عمر، د اطلاعاتي روز خبريال وحید الرحمن افغانمل او د ټولو نیوز رسنیو فعال شمس عمری پرون نیول سبي. د نوموړي په وینا دوی هڅه کوي چې د خبريالان ژر تر ژره خوشي شي.
د یک شنبه په ورځ په کندهار کې درې تنه خبريالان تاولا عمر، وحید الرحمن افغانمل او شمس عمری د اسلامي امارت د ځواکونو لورې نیول سوي دي چې موږ هڅه کوو تر څو دغه خبريالان ژر تر ژره راخوشي سي.
د افغانستان د خپلواکو ژورنالستانو د ټولنې استازي زیاتوي چې د طالبانو د حکومت بیان زبی الله مجاهد د دوه خبريالانو نیول د رسنیز کار سره تړلې نه بولي، خو بیا یې هم دوی ته ډاډ ورکړي چې د خلاصون په تړاوې هڅې روانې دي. محمد یار مجروح زیاتوي چې د افغانستان د خپلواکو ژورنالستانو ټولنه په پرلپسې ډول په کندهار، ننګرهار، پکتیا او کندوز ولایتونو کې د خبريالانو د نیونې په اړه اندیښنه لري.
خو زموږ غوښتنه وړاندې هم دا و اوس هم دا ده چې کچېرې خبريالان کومه تیروتنه کوي تر نیولو دغه سنولو وړاندې باید دغه چاره د اطلاعاتو فرهنګ ریاست پر مخ یوسي، هغوی ته خبر ورکړي که هغوی تیروتنه لري د هغوی تیروتنه باید د خبرو له لارې حل سي. بله لاره یې دا ده چې د تخطوي کمیسیون سته، هغه باید فعالیت نور هم ډیر کړي. په ولایتونو کې موږ غوښتنه کړې ده چې هلته باید فعاله سي، غړي باید ولري تر څو دغه ډول ستونزې حل کړي.
دا په تیرې یوه اونۍ کې د طالبانو د حکومت لخوا د نیول شویو خبريالانو شمیر اتو تنو ته ورسېد. په پکتیا کې د اریانا تلویزیون سیمه ییز خبريال حبیب الله سراب، په ننګرهار کې د کلی د رادیو د دفتر مسؤل فقیر محمد فقیرزی، او د دغه رسنۍ خبريال جناغا سالی، او په کندوز کې د سلام وطندار رادیو سیمه ییز خبريال حسیب حساس هغه کسان دي چې د پنځشنبه ورځ راهیسې نیول شوي دي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت لخوا د خبريالانو د نیولو د نوې څپې له پیل سره هم مهاله په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست رسنیو ته سپارښتنه کړې چې له دې وروسته د ښځو اواز نه خپروي. ښځینه خبريالانې دا کار رسمن په رسنیو کې د ښځو پر کار بندیز او تبعیض بولي. مرسلین ارسلا پر همدې موضوع له خبريالې مزلفه کاکړ سره مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتلې دي چې د رسنیو له لارې د ښځو د غږ پر خپرېدو بندیز څه پیغام رسوي.
پر شوز باندې محدودیتونه وضع شوي وه. هغه د رسنې په غړو باندې چې د گزارش تر نشول څخه نیولې د گزارش په ورکولو کې د مرکه کوونکو سره په استودیو کې په ژغیز بڼه په تصویري بڼه دا ټول هغه موارد چې پر شوز باندې محدودیتونه لګولې وه. خو بدبختانه قرار قرار دا محدودیتونه نور هم ډیریږي چې اوس حتی په محلي راډیو کې کار کول ورته ستونزمنه شوی ده او دوی ته دا اجازه نه ورکول کېږي چې نور دی وکولای شي په محلي راډیوګانو کې هم وظیفه ترسره کړي چې دا نه یوازې په هلمند کې بلکې د هلمند ولایت تر څنګ په ډیرو نورو ولایتونو کې دی داسې فرمان صادر کړی دی چې ښځینه کولای په محلي راډیو کې هم نور کار وکړي.
ستاسو په نظر تیرو شلو کلونو ته که وګورو که تیرو دوو کلونو ته وګورو په رسنیو کې د ښځو د کار ونډه څونه ارزښتناکه ده؟ ځکه ښځې هم په رسنیو کې د خبریالانو په توګه کار کوي او هم مخاطبین په افغانستان کې اکثریت ښځې دي، دوی راډیوګانې اوري. که اوس د راډیو له څپو د ښځو غږ بندیږي نو دا به د ښځو په ژوند باندې څونه تاثیر وکړي؟
دا ډیر زیات بد تاثیرات لري، هم پر شوزو باندې هم د هغوی په مخاطبینو باندې ډیر زیات بد تاثیرات لري، ځکه چې شوزو په دې ارڅو کې د شلو کلونو په جریان کې هم په دا تیرو سو کلونو کې ډیر لاسته راوړنې درلودل، په دې ارڅو کې ډیر کار کړی دی چې اوس دې غواړي بدبختانه چې هغه ټول د دې لاسته راوړنې هغه د ټول د دې زحمتونه د خاورو سره خاورو کې او دې د ټولنې سره حس کړي، د رسنۍ سره حس کړي، پر دې باندې ډول ډول محدودیتونه لګول کېږي. حتی تر دې پورې چې محدودیتونه شاید خاص دلایل هم ونه لري، لیکن دی دا ډول شتاره کوي چې دی نور نه غواړي چې ښځه په ټولنه کې فعالیت ولري یا هم په بخصوص په رسانه کې.
په وروستیو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو حکومت لخوا د خبریالانو د نیولو یوه نوې څپه پیل شوې. دا په افغانستان کې د خبریالۍ د کار او په مجموع کې د خبریالانو لپاره څونه د اندېښنې وړ دی او دا پر دوی باندې د کاري محیط څونه را تنګ او محدودوي ستاسو په نظر؟
د دې حذف کول ډېر زیات عواقب لري، ډېر زیات بد تاثیرات لري چې د اقتصادي ستونزو سربېره شاید له ډېر زیاتو رواني مشکلاتو ستونزو سره مخامخ سي. شاید دوی هغه ازادي بیان چې دوی خپل په اصطلاح وایي چې ورکړی ده، هغه ازادي بیان دې در سوال لاندې بیا یو ته هغه د فردي مشخص تعریف نه لري، ته د ښځو لپاره مشخص تعریف نه لري، دا چې دوی ښځې له رسنۍ څخه محرومې کوي، دوی حذف کوي. نو دا ډېر زیات منفي تاثیرات لودلی سي، نه یوازې د خپل شوز لپاره، دا د جهانیانو لپاره یو ډېر بد پیام درلودلی سي، د دې رسمیت پیژندلو کې ډېر بد وخت درلودلی سي.
خبریاله او د رسنیو د حقونو فعاله مزلفه کاکړ وچیله ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان د روانو چارو په اړه وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو سیمه ایزو مسایلو ته. د ایران امنیتي ځواکونو نه تنه بهایان نیولي او د هغوی څلوېښت درملتونونه او ګودامونه یې ضبط کړي دي. د ایران د اطلاعاتو وزارت دا خلک د درملو په قاچاق او احتکار تورن کړي. ایران بهایت په رسمیت نه پیژني او د دې ډلې خلک په بیلابیلو پلمو بندیانوي. د موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی اوروي.
بهای فعالانو د ازادي اروپا فردا راډیو ته ویلي په تازه نیول شو بهایت باو کې اشکان افشین، اردولان تبانیان او د دوی یو خور او زوم شامل دي. دا په ایران کې د بهایانو پر ضد د رژیم د ځپونکو اقداماتو تر ټولو ورسته مورد ده. د راپورونو له مخې حکومتي ځواکونه هم درس په ایران کې د دې نهو کسانو شاوخوا څلوېښت درملتونونه او ګودامونه ضبط کړي دي. د ایران د اطلاعاتو وزارت د اګست په 13مه یکشنبه په یو بیان کې اعلان کړ چې دا بهایی کورنۍ او د هغوی ملګري چې د درملو او سینګار توکو په برخه کې کار کوي نیولي. حکومتي چارواکو په دغو کسانو د درملو د قاچاق او احتکار او تر څنګ د پیسو وینځلو او مالیو د تیښتې تورونه لګولي. د راپورونو له مخې ایراني ځواکونه همدارنګه د یکشنبه پر ورځ په ایران کې د بهایانو د ټولنې پخوانی مشر نوی کلن جمال الدین خانجانی او د هغه لور ماریا خانجانی نیولي. خانجانی یو وار له 1900 تر 1899 پورې شاوخوا لس کاله بند هم تیر کړی. پر خانجانی په خوا د نظام پر ضد جاسوسي او د ملي امنیت پر ضد تبلیغ تورونه لګیدلی وو. د ایران د بهایانو د ټولنې اکثر مسؤلین بندیان دي، له هغې ډلې فریبا کمال آبادی، مهوش ثابت او عفیف نعیمی هر یوه تر لسو کلونو په بند محکومه ده. د ایران امنیتي ادارو په مختلفو پلمو او امنیتي دلایلو سره د بهایی عقیدې په هغو ادباو چې ښې دندې یا پیسې لري فشارونه راوړي او د هغوی د شتمنیو ته ضبط تر څنګ یې په خپله هم بندیان کړي. حکومت هم درس په تیرې یو لسیزه کې د اسعارو د بیو ښکته پورتوالی د بهایانو په فعالیت تړلی بللی او په دې برخه کې هم لسګونه بهایان بندیان کړي. په ایران کې له تیر سپتمبر راهیسې چې د مهسا امینی تر وژل کېدو وروسته پراخې مظاهرې پیل شوې. د ګڼو نورو سیاسي او ټولنیزو فعالانو تر څنګ حکومت پر بهایانو هم ورځ تر بلې فشارونه زیات کړي او هر یو نیم وخت د دې ډلې خلک احضار او بندیان کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د طالبانو حکومت په تیرو دوه کلونو کې ډیره هڅه وکړه چې موسیقي په زوره غلي کړي. د طالبانو د لیدلوري له نظره موسیقي حرامه ده، خو سندرغاړي ورسره یو خلنه دي او دوی وایي موسیقي د ټولنې د اړتیا مهمه برخه ده. پر موسیقي د طالبانو د بندیز لکبله یو شمیر سندرغاړي له هیواد وتلو ته اړ شوي او کوم کسان چې وطن کې پاتې دي په نورو کاروبارونو لګیا دي. اسد الله الدین په یو تفصیلی راپور کې د موسیقي اوسنی وضعیت او د محلي سندرغاړو حالت او فعالیت ته کتنه کړې.
دیوه د کلیم ډه کوم وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما، دیوه د کلیم ډه کوم.
د پښتو موسیقي د بان تازه غوړېدلې ګل میرخان مقوری دای په جلا وطنۍ کې سندري وایي او په خبره یې د خپل پلار عبد الله مقولی پر پلی ګام یې خیدای او په سندرو یې یاد تازه ساتي. میرخان مقورای وای افغانستان کې د محل د سندرغاړي پرستونی لاس یې خودل شوی، خو په خبره یې د حالات سندرې نشمړې کولای.
زما فکر اماسی و وطنی و فولکلوریک شعر و تازه کده چه وطن سر به انتها و ده وطن خلق سر به انتها مینه لن. سندر مړه نه ده، سندر نه مړه کیږي. زه په دې یقین لرم د سندرې په ستوني باندې یو ډېر دروند لاس ایښودل شوی. دا لاس به دوام ونه کړي چې دلته پروت وي. سندره ژوندۍ ده، سندره به ژوندۍ وي. که څه هم په وطن کې ژوندۍ نه ده، موږ او نورو ملګرو هنرمندانو سندره ژوندۍ ساتلې او سندره به ژوندۍ وي.
د طالبانو له بیا واکمنۍ مخکې د پلازمینې کابل د خرابات او د نورو لویو ښارونو ځانګړې کوڅې د محلي سندرغاړو له شور او زواګه ډکې وې. خود 2020 کال د اگست په 15مه وخت د طالبانو له بیا رسیدو وروسته پر سندرغاړو کړی تنګ شوه. ځینې له هیواد ووتل، خو یو شمیر نور بیا هلته پاته او په نورو کاروبارونو لګیا دي.
شادمان ایران دیدم لحظه ای در عمر خیز، من جوان نامرادم این بود تقدیرم.
یو شپیت کلان عبدالخالق نوری د هرات یو محلي سندرغاړی دی. هغه په خوا خپل نامرادی او بی وسه تقدیر ته سندره ویلې، خو نه پوهېده چې دا به یې د ژوند په حقیقت بدلیږي. نوری اوس خپل شپږ کسیزې کورنۍ ته د موسیقۍ نه بلکې د ریکشا چلولو له لارې نفقه ګټي. هغه وایي له موسیقۍ لریوالی یې پر روح او روان اغیز کړی دی.
یو دلتنګی به پیدا شوه،
یو ډول زړه تنګی را ته پیدا شوه. په خو می لوی سره او انګیزه درلوده، شعر می لیکه او ډیر کار می کاوه. اوس می زړه وړوکی شوی، مرګ ته نږدې شویم. احساس کوم چې سامه ورک شوی او سمسا نشم استله.
هغه سندرغاړي چې جلا وطن شوی هیواد کې د سولې او داسې ژوند غوښتون کې دي چې هنر او هنرمند ته پکې درناوی وي.
کابل پتی دنیا جنت یاد گی لکد سرو گل نوہار کلے بے لندن تا باندے ندر کم خار دا پاریس ننگ رہار کلے بے کابل پتی دنیا جنت
دے وطن ستاین تا دین محمد غمخوار دا سندره ډیره مشهوره ده، خو اوس له غنه جنت وطن پاته او بهر کې سندری غږوي.
کابل په دې دنیا جنت دی، وای ک دنیا کې خان او تفکر دی، هر چا ته خپل وطن کشمیر دی. زموږ وطن د لکه مور پلار ورور خور دا سره باندې ګران دی. زه وایم چې خدای نو داسې یو صلح آرامي راوړي په دې وطن کې چې دغه تباهي لري شي، دغه بدبختي
نو ضرور صلح دا اول څه صلح راشي.
طالبانو لکه د لومړي ځل واکمنۍ په څیر واک ته بیا راتک سره موسیقي منع اعلان کړه. هغوی څو ځله د موسیقي آلې لکه ډول، تبله، هارمونیه او توله له سندرغاړو راټولې او لمنځه یې یوړې. په هرات کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مشر عزیز الرحمن مهاجر ازادي رادیو ته ویل چې حکومت به د موسیقي د ممنوعیت لګامه هیڅ کله پشان شي.
مطلقه موسیقي حرام استند از نگاهی فقه اسلامي.
موسیقی مطلقا حرام ده، د اسلامی فقه له نظر حرام ده، او موږ نشو کولای سندرغاړو ته جواز ورکو ځکه دا کار حرام دی او خدای پرې ناراضه کی.
فحش حرمت هستند که به خداوند متعال ناراض میشه.
ځینې دینی علما بیا وایي چې د موسیقی په اړه د طالبانو لیدلوری د اسلام له دین نه د هغوی له سخت تفسیره سرچینه اخلي. د اسلامی علومو څیړونکی محمد محق ازادي رادیو ته وویل په قران شریف کې د موسیقی د حراموالی په اړه قطعی حکم نشته.
قضیه موسیقی قضیه اختلافی است. اگر کس شخصا طرفدار این نظریه است که موسیقی
د موسیقی قضیه یو اختلافی قضیه ده، کڅوک شخصا د دې نظریه پلوی وی چې موسیقی جایز نه ده، کولای شي وای نوري. قران شریف کې قطعی حکم نشته. په دې اړه معتبر حدیث هم نه دی راغلی او د فقهاو ترمنځ د برخه کې اجماع نشته. د وی سخت او اختلافی نظریه پیروی ته د خلکو مجبورول غلط کار دی. دا کار ټولنه بدویت او د هنر او فرهنګ لریوالی ته بیای.
فرهنګ څوک مده؟
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ هم د طالبانو له واکمنۍ وروسته په پرتګال کې فعالیت کوي. دغه بنسټ مشر ناصر سرمست وایي د موسیقي په وړاندې د طالبانو سخت دریز د افغانستان دود او فرهنګ ته زیان اړوي.
سیاست های طالبا فعلا دو مشکل داره. یک،
د طالبانو سیاستونه دوستون زلري. لومړی دا چې د افغانستان د موسیقي بډایا میراث ته نابودي کندې ته چوي، او دویم هم دا چې د موسیقي نشټواله افغانستان لرواني پلوه په یوې ناروغي او تاوتریخجنې ټولنې بدلې.
سرمست موسیقي د ټولنې یو اړتیا بولی او په خبره یې موسیقي نن سبا د تبابت درجه ته ځان رسولې دی. طالبان بیا د موسیقي تنده پر ترانو ماتوي. د هغوی د ترانو کمپوزونه کله ناکله د مشهور سندرو کمپوزونو ته ورته وي، خو په دې توپیر چې موزیک ورسره نه وي. په ظاهر داسې نه بریښي چې طالبان دې پر موسیقۍ له بندیزه لاس په سر شي، خو له هېواده وتلي سندرغاړي بیا وایي دوی به خپلو مینهوالو ته له هرې لارې چې وي ځانونه رسوي او نوې نوې سندرې به ورته وایي.
ستاسو ل پیغامونو
سلامونه احترامات د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته وایم. همدرد مل لغمان نه. دا غریب او بیچاره خلک دا ډیر مشکلات سره مخ دي، او بیخي د امرست په ټپه ولاړ دي. بیخي ستنه هغه خلک چې په مرستو تکیا ول هغه ډیر خوار وزار دي او سترګې په لار دي. دا خو دس خو نه دا په کار سي. دا نړیوالار شی ورور سیاست پورې وتړي. دا خلک په نړیوالو حق لري. دا خو همدغه جنگو کې څوک کونډه سوی ده او څوک یتیم سوی ده، څوک مایوبه سوی ده. دا خو همدغه نړیوالو جنگو کې سوی دي. دا خلک سو کې دا خو د خدای اله دا همدغه مرستې سینې دا بیخي احتیاج او محتاج د سترګې په لار دي همدغه مرستو ته. او دا که د هر چا په وس کې، که د حکومت په وس کې، د طالبانو په وس کې او که د موسسو په وس کې، باید چې دغه ته توجه وکړي. دا خو بیخي ده په ټوله سیمه کې بیخي نه سروې ټیمونه راځي. په دغه اووم میاشتو کې یو ټیم راغلی د سروې، چې هغه هم سروې کړې ده. لمبرونه یې خلکو نه اخیستي دي او هېڅ درکې نه لګېږي. هر سړی راځي موږ ته شکایت کوي چې وروره ته غږېږې د موږ غږ ورسوه، او موږ دغه نه له لاسه کېږي نور مو وخت نه نیسم. او په دې هیله چې دا پیغام نشر شي.
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیکی. زه د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ خبرې کوم. دلته د افغان بیسي نیټ ماحول ډېر ګران دی، دا باید څوک څه
سلامونه احترامات. بعد له سلامه مې د ازادي رادیو د کارکونکو سره دا خلاص دی چې موږ تر مربوطه مشرانو پورې ورسوي د متقاعدینو په حساب کې، چې زموږ حقوق موږ ته نه راکول کېږي. تقریبا یو کال په حدودو کې موږ ته نن لاړ سه سبا راسه دغه ویل کېږي، خو زموږ برخلیک نه دی معلوم د معیبینو په حساب کې. نو هیله کوو چې دا زموږ غږ تر مربوطه ځایو پورې ورسېږي. نور مو وخت نه ضایع کوم، پر خدای مو سپارم. السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې مطالب او راپورونه همدومره وو. په پاتې خبرونه کې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د 15 دقیقې اونیز بحث لرو، لکه څنګه چې ما په سر کې هم یادونه وکړه. د دې خبرونې بس پر افغانستان د طالبانو د 2 کلنې واکمنۍ موضوع ته ځانګړې ده. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په خوست ښار کې یوې 14 درې کسان وژلي او 9 تنه نورې ټپیان کړي دي. د خوست ولایت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې وویل چې دا 14 سپین جماعت ته نږدې په یو هوټل کې شوې او مړه او ټپیان یې په دې ښار کې دیره وزیرستاني کډوال دي. بیان زیاتوي چې ټپیان د پیښې له ځایه روغتون ته انتقال شوي دي. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې د پیښې د څرنګوالي په اړه د سیمه ییزو چارواکو پلټنې روانې دي. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د حمله د بی پیلوټه الوتکو په وسیله شوې او د پاکستاني طالبانو یو مشر حافظ ګل بهادر پکې په نښه شوی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو په هلمند کې پرسنیو کې د ښځو د غږ پر خپرولو بندیز لګولی. د مرکز په یو راپور کې په دې اړه اندېښنه ښودلې او دا یې له تبعیزه ډک کار بللی دی. د راپورونو له مخې د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د زمري له لومړۍ نیټې څخه رسنیو ته خبرداری ورکړی چې د ښځو په غږ کې د هر راز پروګرام له خپرولو ډډه وکړي. بلخوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا CPJ د طالبانو له حکومت نه غوښتي دي چې د رسنیو پر وړاندې محدودونکي اقدامات پای ته ورسوي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ شبکه یا نای وایي چې اوس مهال 10 تنه خبریالان د طالبانو په بند کې دي. په وروستي اقدام کې د راپورونو له مخې پرون د طالبانو استخباراتو د تلو نیوز خبریال عطاءالله عمر او د اطلاعات روس خبریال وحید رحمان افغان مل نیولې دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه یا ICRC وایي ژمنه ده چې له افغان سیلاب ځپلو سره مرستو ته دوام ورکړي. د کمیټې نن په یو بیان کې د نړۍ په ځینو سیمو او له هغې ډلې په افغانستان، چین، سلووینیا او سودان کې د سیلابونو پر راوتلو چې خلکو ته درانه مالی او ځاني تاوانونه اړولي دي اندېښنه ښودلې. ICRC ویلي دي تازه سیلابونه داسې وخت د افغانانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کوي چې دا هیواد لا د مخه له پیچلو بشري ناورینونو څخه کړیږي. بیان زیاتوي چې دا مهال له افغاني سرې میاشتې سره په ګډه سیلاب ځپلو سیمو کې خلکو ته روغتیایي خدمات رسوي او تر څنګ یې پر خلکو کمپلې، خیمې، ترپالونه او نور اړین مواد ویشي. د راپورونو له مخې یوازې په 13 جولای میاشت کې 300 زیات کسان په افغانستان کې د سیلابونو د راوتلو په پایله کې مړه شوي، 10,000 څاروي تلف او 1,000 کورونه هم ویجاړ شوي دي. د امریکا د هوایی ایالت په ځنګلونو کې د اور د لګېدو په پیښه کې د مړو شمېر 96 کسانو ته لوړ شوی. په همدې حال کې د تریتم شویو کسانو خپلوان لا هم په خپلو عزیزانو پسې ګرځي. وروسته له دې چې چټک خپرېدونکی اور د تېرې اونۍ د 3 شنبې په ورځ د ماوی سیمې لویدیځ ساحل کې هم خپور شو، د هوایی والي جاش ګرین پرون په اور سوځېدلي ښار لاهیانه د جګړې د ساحې سره تشبیه کړ. چارواکي وایي په ماوی کې تر 2200 ډېرې ودانۍ یا زیانمنې شوي یا ویجاړې شوي دي. دا په وروستیو 100 کلونو کې په دې سیمه کې بې ساری ځنګلي اور بلل شوی چې لمبې لاپسې پراخیږي. او د چین دفاع وزارت نن وویل چې د دې هیواد وزیر لی شانګفو به د اګست له 14 څخه تر 19 پورې له روسیې او بیلاروس څخه لیدنه وکړي. د بیان له مخې لی به په روسیا کې په نړیواله امنیتي غونډه کې ګډون او وینا وکړي. د روسیې د ملي دفاع وزارت له مشرانو سره به وګوري او بیلاروس ته د سفر په ترڅ کې به د بیلاروس د دولت او پوځ له مشر سره وویني. چین او روسیې په خپلو کې پوځي اړیکې نږدې کړي او ګډې ګزمې او پوځي تمرینونه یې کړي دي.
25 دقیقه.
دو خبرې دی، یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت د جګړې
نظام پته کول چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم یو ځل بیا قدر منوریدونکو په 25 دقیقې باس کې زه احمد تکل ستاسو کوربه د زمری یا اسد څلرشتمه چې د اگست 15 سره برابر ده د افغانستان او نړۍ د تاریخ لپاره خورا مهمه ورځ ده. په دې ورځ یو جمهوریت نظام چې تقریبا د ټوله پرمختللې نړۍ ملګرتیا ورسره وه و پرځید او پرځای په افغانستان کې داس یو نظام واکمن شو چې له دو کلونو وروسته له هم د نړۍ هیڅ یو هیواد حتی خپل دوستانو په رسمیت نه دی پیژندلی. په تیرو دو کلونو کې طالبانو امنیت راوست، څنګه چې اقتصادي فعالیتونه یې پیل کړل، د فساد جرړې چې د تیر نظام شرمونکی میراث و تر یو حده وایستلې، خو ورسره یې په افغانستان کې د ښوونځیو او پوهنتونونو بنیادونه سست کړل، ځکه د ټولنې نیمایي وګړي یعنې ښځې ترې بې برخې کړې. د بشري حقونو ټول شموله حکومت ولی او ځینو نورو برخو کې هم د طالبانو پر واکمنۍ د افغانانو او نړیوالو انتقادونه کم نه دي، خو طالبانو سره لدې چې حکومت په رسمیت پیژندل شوی نه دی ورو ورو په هیواد کې د خپلې واکمنۍ ستنې ټینګې کړې، او هغه حکومت چې یو شمېر خلکو به ویل ښایي شپږ میاشتې هم دوام ونه کړي دا دی تر اوسه واک چلوي. د طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ په اړه خورا ډېر بحثونه او تحلیلونه شوي، خو لا هم زرګونه پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. موږ په دې 25 دقیقو کې که ټولو دې پوښتنو ته ځواب نشو موندلی، خو هڅه به وکړو چې ځینې د خپرونې له میلمنو سره په خبرو کې وڅېړو. د خپرونې میلمنې دی د امنیتي چارو شنونکی د جرمني د پلازمینې برلین د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر، او د ښځو د حقونو فعاله ګلالۍ مموزی چې په عین حال کې د بن د ایالتي شورا غړی هم ده، یعنی د جرمني د بن ښار د ایالتي شورا غړی ده. په دې خبرونه کې به پر همدې موضوع د پوهنتون د استاد او شنونکي نصر الله ستانکزي نظر هم له اوریدونکو سره شریک کړو. خو لمړی زه میرمن مموزی او ښاغلی اتمر ته خراغلاست وایم. میلمنو ستړي مشه، لمړی غواړم له تاسو اتمر صاحب وپوښتم چې طالبانو څه وکړل چې له دومره کورنیو او نړیوالو انتقادونو او ننګونو سره سره واکمنۍ دوه کاله دوام وکړ؟
مننه تکل صاحب، تاسو ته سلامونه، ستاسو قدرمن میلمه ته سلام، او اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه او نیکیلې. د دوه کلو په تیریدو سره موږ وینو چې طالبان که داسې ویل کېږي چې دوی د امنیت په راوستلو کې ډېر غښتلي دي او بریالي دي، بیا هم تر کومه ځایه پورې چې لیدل کېږي دغه صورتحال تقریبا د شپږ میاشتو را په دې خوا په نسبي توګه ښه شوی. ولې؟ دا په دې معنی نه دی چې دلته امنیتي ستونزې بیخي نشته. تاسې که په تیر جمهوریت کې مو ګورئ، هغه شل کالم همدغه د طالبانو ډله وه چې امنیت یې ګواښل او جګړه همدوی کوله، او په هغه وخت کې یوه ډله وه او هغه ډله د داعش ډله وه چې ډېره یې په هغه کې ډېرې خبرې وې، خلکو به مختلفې تفسیرې په هغه باندې کولې. اوس هم که موږ وګورو نه یوازې دا چې داعش ته دغه نورې تقریبا شل یویشت ترهګرې ډلې په افغانستان کې شتون لري، او دا کیدای شي چې د وخت په تیریدو سره نوې ستونزې طالبانو ته او افغانستان ته راپیدا کړي. همدا نن تاسې په خبرو کې ویل چې حافظ ګل بهادر په خوست کې ویشتل شو. یقیني ده چې دا د پاکستان د ډرون د الوتکو په وسیله شاید ویشتل شوی، او خپله طالبان هم دا خبره کوي چې زموږ هوایي حریم خوندي نه دی، دلته امریکایي تیارې ګرځي، پاکستاني ګرځي، کیدای شي د بل ځای د نورو هیوادونو تیارې دلته د امنیت په خاطر د خپل د دښمنانو د هدف ګرځولو په خاطر وګرځي. دا خپله دا حالت څرګندوي چې یعنې امنیت هغسې چې طالبان ادا کوي دا خوندي نه دی. لیکن په اوس مهال کې دغه یو حالت دی چې موږ ویلی شو چې خپل طالبان جګړه نه کوي، نو دغه امنیت ښه دی. لیکن دې سره موږ باید دا هیر نه کړو چې طالبان خپله په کورونو ورځي، هدفي وژنې کوي. د یو راپور پر بنسټ باندې تقریبا په تېرو شپږ میاشتو کې 233 کسان وژل شوي دي، او دغه کسان معمولا د تېر حکومت نظامیان دي یا تقریبا د طالبانو شاید فکري مخالفین دي. نو دغه داسې ښیي چې دغه امنیت چې دوی دا کوي سرپسلو کې هم دومره نه دی چې دوی هغه څه فکر کوي.
مننه اتمر صاحب. که البته مو خو په دې خبرونه کې د تیرو دوو کلونو جریاناتو ته قتل کتنه کو او چیروي، مګر ک لاند راته وایس چې د اوسنی وضعیت ته په پام سره او مسایلو ته چې تاسو یادونه وکړه، ک دې ته سړی توجه کی د طالبانو لپاره سخت ورځي را روان دي؟
یقینا دا د طالبانو د بار ټول کار نه دی. زما یقین دا دی چې دا یو مرحله ده مخکې د دې نه چې دغه طوفان راشي. د طوفان نه مخکې مرحله ده، دا تضمین هیڅ نشته. د خلیلزاد خبره تاسې په رسنیو کې به اورېدلی چې هغه ویلی چې احتمال د دې شته چې طالبان ایران سره وجنګېږي، او همدغسې د مرکزي آسیا ځینې هیوادونه دغه تشویشونه لري. پاکستان دغه تشویش لري چې په افغانستان کې د دوی مخالفین شتون لري، او یقینا دوی به لاسترزنې کې نه ني. راتلونکي دپاره زه که وضع همدغسې دوام عمومي، نو دغسې سلپسلو کې ګارنټي او تضمین نشي کېدای چې په افغانستان کې به سلپسلو کې امنیت ټینګ وي.
مننه اتمر صاحب. میرمن مموزه، تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې په د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت ونه پیژنده، داسې یو حالت هم ممکن و یا تصور کېدای شوی چې دوی سمدستي یا په لنډ موده کې په رسمیت وپیژندل شي؟ هغه حالت به کوم حالت و؟ زمونږ غږ که اورې میرمن مموزه، فکر کوم تاسو خپل مایکروفون اف کړی دی، که لطفا آن کئ او بیا له موږ سره خبرې وکئ. زما سوال دا و چې داسې یو حالت هم تاسو تصور کولای شئ یا تاسو تصور کېدای شوی په تیرو دوو کلونو کې چې مثلا طالبان سمدستي وروسته له دې چې واک ته رسیږي نړیوالو په رسمیت پیژندلی وای، دا به کوم یو حالت وای؟
سلامونه تاسو او ستاسو قدرمن میلمه ته. زه او ستاسو لیدونکو او ریدونکو ته زړه له کومې سلامونه او نیکه هیلې. دا موږ ته ټولو ته ډېره یو عجیبه خبره وه چې طالبان سبات دوی دوه کاله پوره کېږي، نو هېچا دا تصور نه کوه چې طالبان به شپږ میاشتې په افغانستان کې پاتې شوي. طالبانو هغه وخت کې چې دوی راغلل، دوی شل کاله نظامی زده درلوده، جنگ کاوه، نو دوی هیچ وقت داسې دوی نه و روزل سوي چې د افغانستان حکومت د افغانستان چارې یو حکومت په مخ کې بوسي. دا طالبانو ته هم یو ډېر ستره خبره ده چې اوس دوی دوه کاله لګیا دي حکومت کوي، او ستونزې خامخا په وطن کې شته. یعنی تاسې زموږ تجارت وګورئ، زموږ بدبختي وګورئ، زموږ دا بد حالت وګورئ په افغانستان کې، نو دوی بیا هم وکړی سوای چې په دوو کلو کې دوی دا خلک آرامه کړي. خلک له جنګ نه ډېر ستړي وه، نو اوس په دې ستړتیا کې چې ملک کې امن راغلی دا صنعت پکې هغه پکې شته چې افغانان پکې ژوند کوي او آرامه ژوند کوي، خو دا ټول د ژوند دپاره ډېر کم ده چې خلک په دې باندې هغه خپل روزمره ژوند کوي. نو طالبان با باید په رسمیت او پیژندل سي تر څو به موږ وکړو چې په افغانستان کې ازموینه وکړو. موږ په افغانستان کې د حکومتونو ډېر ازموینه کړې ده، ډېر حکومتونه په افغانستان کې بدل شوي دي. زه د یوې مېرمنې په توګه باندې چې په جرمني کې په ولایتي شورا کې کار کوم، نو طالبانو سره باید خبرې وسي. طالبانو له خپلې هغه فکر او هغه مقولې نه باید
یعنی ستاسو هغه اصلي خبره میرمن مموزیده ده چې که طالبانو سره لاوالی ورځ خبرې شوی وای دوی به د حالت ته به وضعیت نه وای رسیدلی. امدا ستاسو مطلب دی؟
امدا مطلب دی چې که طالبانو سره دوی سره په دوحه کې دوی سره تړون وسه، دوی سره موافقه وسه، دوی افغانستان ته راغله، دوی د افغانستان هغه واکمني په لاس کښې واخېستله، نو دوی طالبانو بېرته پرېښودل، دوی سره داسې کارونه چې افغانستان په رسمیت ونه پېژنن. خو بلې خوا داسې طالبانو هم په افغانستان کې یو وخت 15 کلنۍ حکومت کړی و، نو دوی باندې هغه باور چې په طالبانو باندې غوښتل چې دنیا ولري هغه نه لري. دوی طالبانو هم دا هغه د دوحې خبرې چې سوې وې، د دوحه کې چې دوی هغه لاسلیک کړی و هغه باندې عمل ونه کړ. نو ښه به دا ول که طالبانو په هغه لاسلیک چې په دوحه کې سوی ده په هغه باندې دوی عمل کړی وای، نو د افغانستان هغه حالت به اوس بل و.
ډېره زیاته مننه. ډېره مننه میرمن مموزی. قدرمنو اوریدونکو، تاسو 25 دقیقې د ازادۍ راډیو بحث اورئ. د خبرونې په دوام کې بیا هم له ښاغلي اتمر او میرمن مموزی سره نورې خبرې هم لرو، د طالبانو د واکمنۍ د 2 کاله د پوره کېدو پر موضوع. خو اوس لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د پوهنتون د استاد او د افغانستان او نړۍ د سیاسي چارو د شنونکي نصرالله ستانکزی نظر اورو چې البته د ځینو ستونزو له کبله چې دوی نشوای کولی په دې پروګرام کې ګډون وکړي، دا ویډیو یې موږ ته راستولې ده او دا پیغام یې له تاسو سره شریکوو.
په تیرو 2 کالو کې متاسفانه افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې اساسي ستونزې دادي چې په لومړي سر کې تر ټولو لویا او عمده ستونزه د بشري حقونو نه رعایتول. په تیره بیا د ښځو او نجونو د حقوقو نه رعایتول تر لویې ستونزه ګڼل کېږي. په دې معنی چې تعلیم حق، د کار حق، د نورو ټولنیزو فعالیتونو حقوق متاسفانه د افغانستان له دغه قشر نه چې د ټولنې له نیمایي زیاته برخه تشکیلوي دوی ترې محروم شوي دي. بله مسله هغه دا ده چې په تیرو 2 کالو کې طالبان په دې ونه توانېدل چې د خلکو اعتماد رامنځته کړي، یعنې د حاکمې طبقې او د خلکو ترمنځ واټن وجود لري او په پایله کې د بې اعتمادۍ فضا رامنځته شوې ده. بله مسله متاسفانه په زرګونو کادرونه او متخصصین له افغانستان ووتل، د په څنګ کې په میلیونونو افغانان د فقر، بیکارۍ، د ستونزو سره له مخامخ کېدو نه د ته مجبور شول چې ځینو ګاونډیو هیوادونو ته د کار دپاره لاړ شي. متاسفانه هلته یې هم حالات مطلوب نه دي. د دې په څنګ کې دا ټکی هم ډېر عمده مسله ده چې په داخل کې یو نو راتلونکي ته اعتماد زه فکر کوم چې نه حاکمه طبقه لري او نه یې عوام خلک لري، او یو ډول په تبلیغاتي حالت کې حکومت غواړي چې خلک وساتي او کاذب په اصطلاح امیدواریانې ورکړي. د راتلونکي دپاره د ما عقیده دا ده چې طالبان به په راتلونکي کال کې له نوي ستونزو سره مخامخ شي. هغه په دې معنا چې که چیرې دا موجوده سیاستونه دوام وکړي، دا واټن به د خلکو او حاکمې طبقې ترمنځ فوقالعاده زیات شي. په تعصب سره باید ووایم چې د فقر سطحه به لا هم عمیقه شي، او دا به د باعث وګرځي چې ډېر شمېر نور افغانان هم په مختلفو اشکالو باندې د وټولاري ولټي او مهاجرتون ته مخه کی. بل لوی عمده او اساسي ستونزه چې په راتلونکي کال کې د طالبانو په وړاندې وینم هغه دا مسله ده چې ممکن ده چې ځینې پوځي عملیات پراخ شي او هغه په تېره بیا د پاکستان له ادرس نه په دې معنا چې د پاکستان د تاریخ طالبانو سلسله چې پاکستان د افغانستان نه ګڼي چې هلته فعالیت کوي پاکستان به په ځینو نورو شبه نظامی گروپونو باندې سرمایه گذاری وکړي تر څو طالبانو ته په داخل کې مزاحمتونه ایجاد کړي او دا به د باعث وګرځي چې د ځینو ناامنیو سبب وګرځي. همداشان دغه نقطې ته هم باید پام ولرو چې په بینالمللي ډګر کې تېرو دوو کلو کې طالبانو هیڅ هیواد په رسمیت ونه پېژنده او همدارنګه په نړیوالو سازمانونو کې هم د افغانستان غړیتوب په تعلیق کې پاتې ده او د طالبانو حکومت هلته لاسرسی نه لري. که دا وضعیت ادامه پیدا کړي زه فکر کوم چې هغه بې اعتمادي چې د طالبانو او د نړۍ د هیوادونو ترمنځ وجود لري دا به په راتلونکي کال کې لا هم عمیقه شي او ستونزه به متاسفانه د افغانستان خلک وګالي.
قدرمن اوریدونکو د پوهنتون د استاد نصر الله ستانگزی څرګندونې مو اوریدې چې د طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ په اړه تحلیل کړی وو او اوس د دوی نظریات هم په دې خبرونه کې تاسو واوریدل. نور میلمانه هم لرو لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه د سیاسي چارو شنونکي او د سیاسي او امنیتي چارو شنونکي البته د برلین د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر او د سیاسي چارو شنن کې په جرمني کې ډیره د بوند ایالتي شورا غړي ګلالي مموزي د خبرونې ملمنه دي. اتمر صاحب د خغلستانګزي په خبرو کې تاسو د بې اعتمادۍ خبره واوریده او وی ویل چې د طالبانو اول سترماینز بې اعتمادۍ راغلي. د بې اعتمادۍ واقعا شته او کوي د دې نوړه عواقب د طالبانو لپاره څه دي؟
خاغلی ستانکزی صاحب ډیر مهم ټکو ته اشاره درلوده او تاسو وګورئ دغه اوس دغه فاصله د ولس او د طالبانو ترمنځ بې نهایت زیات دی. طالبان یو توتالیتي سیستم غوره کړی، دغه ټول صلاحیتونه د کار فرصتونه دوی ځان ته ترلاسه کړي دي. عام افغانانو ته حتی د هغوی معاش د هغوی د تقاعد پیسې نه ورکول کیږي، د دوی پیسې په بانکونو کې ذخیره دي. د فقر زیاتوالی او د کار نشتوالی هغه زلمیان ډیر ځوروي چې هغوی تحصیل یې کړی خپل وطن کې او هیله ورزو یې دا و چې یو ورځ دوی خپل وطن کې کار وکړي. د نجونو دپاره د تعلیم د لارې بندول او د ښځو محدودول په ټولنه کې او په نورو مسایلو کې دا هغه مشکلات دي چې خپله طالبان خپل لاسي د خلکو په مخ کې ایښي دي. طالبان ښه فرصتونه همدا اوس هم لري. د دوی اړیکې مثلا د ګاونډي هیوادونو سره ډیر ښه دي. ګاونډي هیوادونه دې ته چمتو دي چې
اوبخې له پاکستان سره دا د مشکل تاسو نن په خبرونو کې تاسو مخکې یادونه هم وکړه واورې د پاکستانی طالبانو په سر او د نورو وسلوالو ډلو نړیوالو وسلوالو ډلو پر سر له پاکستان سره مشکل لري، له ایران سره هم د اوبو په سر مشکل لري. تاسو د کومو خو اړیکو یادونه کوي؟
ګوره، یو خو د پاکستان مسله ده. پاکستان یقینا چې په افغانستان کې ډیر منافع لري او پاکستان په قرار نه پاتې کیږي. دې ته چې کینیا وګوري چې د دوی مخالف ډره په افغانستان کې دي، هغه تحولات چې په پاکستان کې راتلونکي کې راځي او یا اوس څه دي، دا مستقیم د افغانستان په حالاتو باندې تاثیر لري. زما هدف د دغه تعامل له دا و چې همدا اوس هم پاکستان اقتصادي روابط لري، ایران لري، منځنی آسیا لري. دوی امیدواره دي ته دي په هیله دي چې طالبان په خپل دغه کړنو کې تغییر راولي تر څو چې دغه ښه فرصت نور هم دوی ته مساعد شي چې افغانستان سره دوی نږدې پاتې شي. لیکن متاسفانه دوی په هغه کړنو باندې لګیا دي چې هم سیمه تهدیدوي، هم خپل ولس تهدیدوي، هم هغه سې یو حکومت چې هغه شمولی د خلکو د غوښتنې پر مطابق په یو قانون ولاړ دي، په یو انتخابات ولاړ دي، تر اوسه پورې دغه ته دوی چمتو نه دي. نو زه داسې فکر کوم چې راتلونکی به طالبانو دپاره ډېر ستونزمن وي. او ډېر مهمه خبره دا ده چې د پاکستان حالات مستقیماً په افغانستان کې تاثیر لري، او دا به تاثیر نه شي پاتې کېدی. او دلته یو مهم خبره دا ده چې کیدای شي په راتلونکي کې خپله پاکستان منحص یو مخالف د طالبانو د رژیم په نورو کارونو باندې لاس پورې کړي.
مننه مېرمن ماموزه. ښاغلی اتمر د اقتصادي فعالیتونو یادونه وکړه چې طالبانو دا فرصت ترلاسه کړی د سیمې له هیوادونو سره دوی د تجارت په برخه کې راکړه ورکړه لري او زیاته کړې ده. اقتصادي فعالیتونه په دغه کچه چې دا اوس روان دي په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ، تیرونه یو پلاوی قزاقستان ته هم تللی وو، او په د سیمې له نورو هیوادونو سره هم له روسیې او د وسره قراردادونه کړي، له پاکستان سره اقتصادي قراردادونه کړي دي، له ایران سره هم د اقتصادي فعالیتونو خبر ورکړل شوی دی، ریل او ترانزیتو د خبرې دا کافی دی؟ یعنی دوی کولای شي چې د دغه اقتصادي فعالیتونو په مرسته له نورو نړۍ نه د نورو نړۍ له مجبوریت نه ځان را خلاص کړي او په دوی متکی شي او په پخو دریږي؟
طالبان چې اوس د نورو هیوادونو سره لکه تاسو چې یادونه وکړله، د تاجکستان سره او د نورو چین سره، دا یو مثبت پاین ده. خو دا هیڅکله ملک ستونزې نه شي حل کېدلی تر څو چې یو ملک په رسمیت ونه پېژندل شي، تر څو چې یو ملک رسمیت ونه لري. دا هیڅ زما په فکر باندې نه، لکه یو ورکې مړې جوړې چې چاته ورکوي، په دې باندې نه د چا چاره کېږي او نه د سبا د راتلونکي غمې خوړل کېږي. نو تر څو چې طالبان خپلو کړنو کې او خپلو هدفونو کې خپل تغییر رانولي او افغانستان کې مثبت کارونه وکړي او دنیا دوی په رسمیت وپېژني، اوس په افغانستان کې موږ هیڅکله داسې ترانزیت لاره زمون مړی اوس پخې دي، زمون زراعت اوس پوخ ده، اوس هغه ټول په افغانستان کې خوسا کېږي، چېرته کوو، چېرته ورکوو، چاته ورکوو. نو دا هېڅ په دې چې ملک خلک رانسي، زمونږ خلک چې افغانستان ته ځي سفر کوي، نو دا د ایران، د پاکستان، د نورو د ملکونو په لاره باندې دوی ځي خپل ملک ته. نو ولې تر څو چې ملک په رسمیت ونه، تر څو چې موږ سفارت ونه لرو، تر څو چې موږ یو قانون ونه لرو، تر څو چې موږ یو قانون، هغه ملک ته څوک سفر نه شي کولی، هغه کې ویره ده. دا چې طالبان اوس خپل دا کارونه ګړندي کړي دي او غواړي چې نورو ملکونو سره، دا په زما په نظر باندې دا یو ډېر مثبت فکر ده. او دا داسې کولی چې په ډېره پراخه ساحه باندې زموږ مشکلات په دې باندې حل شي.
ډیر زیاته مننه مېرمن ماموزه. موږ ستاسو له غږ سره جوخت یو بل غږ هم اورو چې ستاسو خبره تر ډیره له اوریدو نه تقریبا وباسي. هیله ده چې زموږ اوریدونکي به ستاسو اواز پوره اوریدلی. د خبرونه تر پایه دوه دقیقې لرو، یو دقیقه غواړم ستاسو نظر وپوښتم. لمړی له تاسو نه اتمر صاحب، چې د طالبانو وسلوال مخالفین یا نور سیاسي مخالفان څومره جدي خطر پېښولای شي د طالبانو واکمنۍ ته؟
دا د اوس د پاره خطر نه دی، چې زه داسې فکر کوم چې اوس د پاره دا خطر دی، لیکن دا تضمین نشي کېدای چې دا به همیشه همدغسې وي. تاسو وګورئ هغه تحولات چې په سیمه کې روان دي، هغه تحولات چې په نړۍ کې روان دي، دا یقینا چې افغانستان به تاثیر نشي پاتې کېدی. او هغه ډلې دي، هغه نظامي ډلې هم دي، ورو ورو دوی را پیدا کېږي، بریدونه کوي، او بیا داسې یو مرحله راځي چې هغوی په یو لوی قوت باندې بدلېدی شي. د بلې خوانه دغه خپله ترهګرې ډلې چې دننه دي، دوی هم د همیش دپاره داسې غلي نه کښېني، کېدای شي دوی هم خپل منځونو کې یو څه سلسله مشکلات رامنځته کړي، او دا سرخوږی بیا د طالبانو رژیم ته پاتې کېږي چې دوی څنګه دا کنټرولولی شي د هغه غوښتنو په مقابل کې چې د دوی نه کېږي.
مننه. او میرمن مموزی فکر کوي تاسو توقع لري یا تمه لدغه طالبانو نه لري چې مخصوصا د خزو په برخه کې چې د دوی لپاره ډېر زیاتې ستونزې جوړې کړي دي د دوی په پالیسیو کې به بدلون راشي ډېر لاند لطفاً
چې دا په پلار وخت کې بدات څو نسلي ولې طالبان مهم ده چې دنیا یو غواړي مغونه لا نورم هغه شکل میرمنو سره کوي او د میرمنو هغه القاعدې درسي ورته تنګه کړې ده زه فکر نه کوم چې دا به په دونه نسلي وخت کې به دا کار وشي ولې چې موږ په خپل له اتحادې له طرف
نه
تاسو چې موږ ته نه نو ویلي نه ویلي دي نو زه فکر نه کوم چې دا څه زړه پټه
ډیره زیاته مننه د خبرونې وخت پای ته رسیدلای قدر منوریدونکو له تاسو هم مننه کوم چې د خبرونې تم تر پای غوګونیو او د خبرونې لمیلمنونه هم زیاته مننه چې په بحث کې ګډون وکړ